یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشي اجملاندې ماوده ازادي رادیو په نننۍ غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو ته پاتې ده. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې خبرونه اورو. فریبا ظاهر سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د امریکا ولسمشر وایي د طالبانو لخوا د اوربند نه کولو له کبله یې له دې ډلې سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. د کابل پولیسو 13 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دی ته چمتو و چې له طالبانو له مشرانو سره وګوري، خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې طالبانو اوربند نه کاوه. ډونالد ترامپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ موری سره ګډې خبرې غونډې ته وکړه. ترامپ زیاته کړه چې طالبانو خپلې تېروتنې ته ورپام سوی دی.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
دوی موږ په افغانستان کې ځپلې دي. Taliban مو داسې سخت ځپلې دي چې په تیر نونو سکلون کې په جګړې کې نه ځپل سوي. دوی سخت ځپل سوي. کله سرچینو راته ویل دي چې Taliban وای دوی له ما سره تیروتی دي. تیروتنې کړې ده. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی ونې مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته داسې راپورونه خپره سوي وو چې د طالبانو یو هیئت به واشنګټن ته ولاړ سي، خو بیا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاته سو. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي ووژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په دې چاودنه کې چې تیر ماښام په سپین بولدک کې سوي 15 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په دې سیمه کې تر ډېره طالبان فعال دي. د کابل پولیسو 13 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د پلازمینې کابل د مختلفو ولسوالیو څخه نیول سوي دي. د اعلامیې له مخې پر دغو کسانو د قتل، غلا، جنسي تېري، د امن نظم د ګډوډۍ، د غیر قانوني وسلو ګرځول او داسې نورو جرمونو تور دی. د کابل پولیس وایي چې له نیول سوو کسانو سره یې وسلې او نقلي وسایط هم نیولې دي. د روزګان د کرنې ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د وچو لندو میوو حاصلات ډیر سوي دي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست سرپرست سمیع الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورو کلونو پرتله یې کرنیز محصولات 8% لوړ سوي. نوموړي د دغو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې د بزګرو د شکایتونو په ځواب کې وویل
دا روزګان ولایت یو چې دی عمومي لارې مثلا خامد او دوم لامل یې دا دی چې مثلا دلته موږ دغه سي مساعد ځایونه نه لرو چې هلته دغه موږ ښه ساتنه وکړو. هلته دغه ځکه چې بیا د هوا د لارې موږ واستو او ډیر لامل یې دا دی چې دلته موږ د ترانسپورت مشکل لرو، خو در روان نه نیوي کال د پاره موږ په پلان کې دا لرو چې د وچو د لندو میوو د پاره موږ سړی خونی جوړې کو.
روزګان د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک یې تر ډیره په کرنه او مالدارۍ بوختي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای سي. ډونالد ترامپ یوه اونۍ وروسته تر دې دا سلا کړې ده چې د سعودي عربستان دننه د تیلو پر تصفیه خانو برید وسو او ډیرو چارواکو ایران تورن کړ چې د حمله یې کړې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې څومره پوځي واحدونه به سیمې ته واستوي او د ایران پر ضد یې پوځي اقداماتو ته هم اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویل دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له غوښتنې سره سم سوی دی څو خپل هوایي او مدافع هوایي سیستم پیاوړی کړي. مارک اسپر زیاته کړه چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. په یمن کې حوثی اغیانو اعلان وکړ چې پر سعودي عربستان د بی پلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه درولې دي. حوثیانو یو اونۍ مخکې تر دې د عربستان د تیلو پر تصفیخانو د بریدونو مسؤلیت ومنه. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. د حوثیانو د عالي شورا مشر مهدی المشاط پرون ناوخته وویل چې د سعودي عربستان پر ضد یې حملې درولې دي. د زیاته کړې چې اوس د ریاض د مثبت ځواب په تمه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. او د عراق کربلا ښار ته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږ تر لږ دولس تنه وژلې دي. د عراق د روغتیایي چارواکو په وینا په وژل شوي کې ښځې او ماشومان هم سته. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې په عراق کې ورته بریدونه داعش کړي وه. د سپتمبر په لسمه د عاشورا پر مناسبت د بیروبار له امله د کربلا زیارت ته نږدې دېرش تنه وژل شوي وو او په لسګونو نور ټپیان شوي وو. تمه ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د اربعین په مراسمو کې بیا هم ګنشمیر شیعه په کربلا کې راغونډ سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا و نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته
ولسمشر اشرف غني د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیانیه کې دا څرګندونې کړې دي. بشپړ ریپورټ به یې درته واورو. دا به مو واورئ چې په خوست په ګولان کم کې د وزیرستاني کډوالو په یو غونډه کې وختنه وشو چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي د پاکستان پوز له خلکو سره ظلم او زور زیاته پای ته ورسي. په یو بل ریپورت کې به مولدې خبر کو چې د کونړ اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار او د نشه یي موادو د معتادینو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو. اقتصادي خبرونه هم دراوړو. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پروګرام د زهرو کاروان اوریدلی شي. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت بیانیه کې وویل د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اور بند ته غاړه نږدي. د سولې د نړیوالې ورځې په ډیرو هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې یادونه کیږي او هر کال منزل کیږي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې یې اورېدلې دي. افغان صاحب نور بل تاسو واورو.
مننه انساب. افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل بیانیه کې وویل چې د افغانستان د سولې موضوع له حیشینا متن ترغلی او سوله اوس په یو نږدې واقعیت بدل شوې ده. ښاغلی غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو پنځو کلونو کې د باعزت او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړې دي. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل شوې چې په هیواد، ګاونډ او حتی له سیمې ورآخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته شي. د ولسمشر غنی په باور تلپاتې سوله پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت غواړي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي افغان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزوی ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
د سپتمبر 28مه د سولې نړیوال ورځ سره برابر ده چې په یو شمیر هیوادونو په ځانګړي توګه په افغانستان کې چې د جګړې په حال کې دغه ورځ نمانځل کیږي. سکل دغه ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو پورې ځنډولې دي. بل خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې دي، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د بیا پیل غوښتنه کړې. بلخوا په کابل یو شمیر دولتي چارواکو او د بشري حقوقو بنسټونو په دغه غونډه د ونمانځله. البته د سولې نړیواله ورځ په غونډه کې ولمانځله. د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک پخوانی کمیسون پخوانی مشر سیمه سمر په دغو مراسمو کې وویل ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه واخلي.
به می خاطر است که ما برای آوردن صلح باید تلاش بکنیم که دیدگاه ما، پلان ما، تمام همه چیز ما اشتراکی باشه، مردم افغانستان در او خود ببینه و خصوص زنها در او خود ببینن. دوستای عزیز، اگر ما خشونت در خانواده از بین نبریم، صلح در خانواده ایجاد نکنیم، ما در جامعه صلح آورده نمیتونیم، نه در سرک صلح آورده میتونیم، نه در مکتب صلح آورده میتونیم، نه در سطح بالاتر در جای دیگه صلح آورده میتونیم. رول بسیار اساسی و بنیادی را زنها میتونند در این رابطه پیدا بکنند.
ان سب د پتا سال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټبه درول سوي دي، خو معلومه نه ده چې د خبرې به بیا پیل شي او کنه. د څه دي چې پر اتلونکو څو ورځو کې به معلوم شي. بلانس
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان و چې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونه را سره شریک کړې، او همدارنګه مو نور جزئیات هم ترې واوریدل. د دې ورځې په مناسبت موږ په روانو خبرونو کې په دې اړه چې د سولې، البته د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې نور ریپورټونه او خبري مطالب هم در سره شریکو. تاسو موږ غږله آزادۍ رادیو ناوړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست په یو کم کې وزیرستاني کډوالو په یو غونډه کې وغښتنه وکړه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز له خلکو سره روان ظلم او زور زیاتې ودرې. دوی تور پورې کوي چې وسملته د مخورو پیژندل شوو شخصیتونو هدفي وژنې روانې دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د جمعې ورځې په مازدیګر د خوست په ګلان کې لسګونو وزیرستاني او مشرانو، ځوانانو او تنکي زلمیانو د یوې غونډې له لارې د پاکستان له پوځ وغوښتل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې له خلکو سره له تشدد او زور زیاتي لاس واخلي. د غونډې ګډونوالو د خړ کمر په پیښه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وژل شویو ټپیانو او بندیانو ملګرو لپاره د انصاف او عدالت غوښتنه هم وکړه. دوی ګواښ وکړ که چیرې یې غږ وانهورېدل شي نو پراخو لاریونونو او مظاهرو باندې به لاس پورې کړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو فعال او د غونډې تابعیا کوونکي خالد رحمان منصور وویل
زموږ مشران چې کوم دي، علي وزیر، محسن دوړ او بل ورسره عالم زیب چې د ډېر وخت راهیسې په بېګناه توګه سره پاکستان نیولې او ریاست نیولې او بندیان کړي، دا غې د خلاصون لپاره زموږ دا جلسه وه، دا غونډه وه. خو چونکې هغه اخلاص ول نو زموږ غوښتنې دا دي چې ډېر وخت راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوج لخوا ظلمونه روان دي، تشدد روان دي، او کچیرته دا دوی ونه دروي نو موږ به پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړو. بل خبره دا چې د خړ کمر چې کومه پیخه ده، دا بندیان چې کوم رخلاص ول د دې کیس چیلنج شو، ریاست په خپل نه دی رخلاص کړی. د بندیانو او زخمیانو لپاره چې کوم انصاف ته، د شهیدانو لپاره چې کوم انصاف ته، هغه به موږ غواړو هغه انصاف ته موږ ته ملاو شي.
خالد رحمان منصور د خپل خبرو په دوام کې د پاکستان پر پاوستور پورې کړ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د مخورو او نفوذ لرونکو شخصیتونو په هدف وژنو کې لاس لري. د پی ټی ایم یو بل فعال وزیرستاني کډوال عنایت الله وایي دا غونډه د دې لپاره راغوښتي چې د دوی د نیول شوو مشرانو ضمانتونه منظور شوي، او بله غوښتنه یې داده چې د خړ کمر او سپین وام د پیښو د سمه پلټنه وشي.
بندیون علي وزیر او محسن داوړ ضمانتینه منظور شوي وي. کیزی میر سره چې کیمه لکه خړ کمر پیښه وشوه، هغه میر غوښتنه کوي چې هغه ته صحیح پلټنه وشي. داسې سپین وام کې چې کیمه هغه وشوله، پښتین سره چې ظلم شي دغه میر خلاف وي، دغه په باره کې اوزو چاته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر خوستوالو هم برخه درلوده. ضیاءالحق باترزوی وایي
د دې زخمونو د پاتې رسېدلو لپاره نن موږ لره بره په افغانان سره ټول شوي یو. اوس موږ نه یوازنی مې څه پیغام دا و چې نړۍ ته موږ د خلکو چې پښتنو نو له جنګ ستړي دي، پښتنو امن پسند خلک دي، پښتنو د امن خوښوونکي خلک دي، پښتنو په امن کې د سولې لارې ژوند کوي، پښتنو نو له جنګ نه غواړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو په وینا د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د پاکستان د پوځ د سرتیرو په ډزو کې د دوی څوارلس ملګري ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ژوبل شول. خو امنیتي ادارې بیا تور پورې کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ لاریونوالو د دوی پر یوې امنیتي پستې برید کړی و چې په هغه کې د پوځ پنځه سرتیري ټپیان شوي ول، خو پوځ د خپلې دې ادعا د سپینوي لپاره کوم واضح ثبوت نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نه اوري، اوس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د برېښنا نشتوالي له امله هر ورځ تولیدي فابریکو ته په منځني ډول تر دریو لکو ډالرو پورې زیان رسیږي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د برق نشتوالی په تولیدي فابریکو باندې منفي تاثیر کوي. په هر ورځ باندې داسې باور لرم چې پهول باندې د دوه لکه نه تر درې لکه ډالرو پورې په ټول افغانستان کې او خصوصا په کابل کې د سکتور خصوصي ته زیان رسیږي او تاوان کوي.
ښاغلی الکوزي زیاتوي فابریکه چې په آزاد بازار کې سیل نشي کولای بندیږي او سترو فابریکو ته د جنریټرو یو کیلو واټ برېښنا په ډیر شو افغانیو تمامیږي. د پتاسیل کې د چیرونی په بغلان کې طالبانو د برېښنا ستنې ونړولې او دوه ورځې د کابل په ګډون یو لس ولایتونو برېښنا نه درلوده. د کابل خروالی وای چې په خار کې د ترانسپورټي اسانتیاو د رمست کولو په هدف 250 تمځینه جوړ کړي او ټاکل شوی چې شمیري 230 پیټو ته لوړ شي. د کابل خروالی ویان د نرګس مومن حسن زین نن از رادیو ته ویل په 230 پیټو کې 250 تمځینه
د خار په نه مسیرونو کې په نه مسیرونو اصل لاس نه په پام کې په بار کې لري دا په دې راتلونکو ناحیو کې نه
شي ویلي. اغلی حسن زین زیاته کړ چې ټاکل شوی دغه پروژه په نږدې دوه میاشتو کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت په پام کې لري چې په سلګونه نوي بسونه له هند نه افغانستان ته وارد کړي، خو له دې مخکې غواړي کابل کې د ملي بسونو د ساتنې لپاره یو انسټیټیوټ جوړ شي. کابل ښار کې د منظمو تمځایونو د نشتون له امله کابل ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخ وي چې له امله یې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومانه 60 افغانۍ 50 80 پوله، زر هندي روپۍ 1130 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
دوستانو زموږه غلا ساده یې راډیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صفه واضح تو غوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري کولای شي چې زموږ د وی پانه لري زموږ خبرونه واوري ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پاته ده. د افغانستان په اړه به نور مطالب مولرو خو وس د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. په سعودي عربستان کې د نړۍ د تیولو پر سترو تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو له حمله په دې تړاو پر ایران د سعودي او امریکایي چارواکو له تورونو ولوسته. امریکا غواړي چې د سعودي دفاع لپاره د هیواد ته پوځیان واستوي. دا د موضوع جزئیات اسمت څاروان راټول کړی دی هم د اوسره سره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، امریکا ویلي چې څومره پوځیان به سعودي ته واستوي؟
ان صاحب اول خو مننه، امریکا تر اوسه پرې نه دی ویلي چې څومره پوځیان به سعودي عربستان ته ولېږي او دا یې هم نه دی ویلي چې د کومې قطعې او د پوځ د کومې برخې ځواکونه به وي. د امریکا دفاع وزارت پرون یوازې دومره وویل چې لا یې پرېکړه نه ده کړې چې دا پوځیان به کله واستوي سعودي عربستان ته. خو لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر موافقه کړې چې یو شمېر امریکایي ځواکونه به په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې ځای پر ځای شي. ډونالډ ټرمپ یوه اونۍ وروسته تر دې دا موافقه کړې ده چې د سعودي عربستان دننه د تیلو پر چانځایونو برید وشو او ډیرو چارواکو ایران تورن کړ چې دا حمله یې کړې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې څومره پوځي قطعات به واستوي او د ایران پر ضد پوځي اقداماتو ته هم اشاره نه ده کړې.
آیا امریکایی مشرانو په واضح ډول ویلي چې د پوځیانو د استولو هدف څه دی؟
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له غوښتنې سره سم کوي څو خپل هوایي او مدافع هوایي سیستم پیاوړی کړي. مارک اسپر دا هم وویل چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت دې ته هم اشاره نه ده کړې چې پر ایران به دا ځواکونه حمله کوي یا به نه کوي.
ایا داسې فکر نه کیږي چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول له ایران سره تړاو ولري ځکه چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې په لاس لرلو تورن دی؟
دقیق نه همداسې دان صاحب، امریکایي چارواکو او سعودي چارواکو ویلي دي چې دا بریدونه ایران کړي دی نه حوثي یاغیانو. که څه هم حوثي یاغیانو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، دوی پرون دا هم وویل چې یعنی حوثي یاغیانو چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه نور درولي دي، نور یې حملې نه کوي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. د حوثیانو د عالي شورا مشر مهدي المشاط پرون وخت ول چې د سعودي عربستان پر ضد حمله نوري درولې دي. د هم ول چې اوس د ریاست د مثبت جواب پته مده. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تر اوسه د اعلان په اړه څه نه دی ویلي. له دې جلا تاسو د ایران خبره وکړه، امریکا د ایران پر مرکزی بانک او د ایران د ملي پراختیا پر صندوق هم بندیزونه لګولې دي.
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو عصمت ساروانو چې په سعودي عربستان کې د نړۍ پر سترو تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو له حملو په دې تړاو په ایران د سعودي او امریکایي چارواکو له تورونو وروسته د امریکا د هغه پریکړې په اړه معلومات راکول چې غواړي د سعودي د دفاع لپاره د هیواد ته پوځیان واستوي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو پر کوم مسلو تبصری کړی دی واصل وسال ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د روانو ولسمشیزو ټاکنو او د امریکا لخوا د 1.2 میلیونو ډالرو د مرستو د زندولو په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقاله په دې کرخو پیل کړي په داسې حال کې چې ولسمشیزو انتخاباتو ته یو ونی پاتې امریکا د افغانستان لپاره 1.2 میلیونو ډالرو مرسته د ولسمشر غنی د تدارکاتو په اداره کې د شفافیت د نشټوالي له امله بیرته ستنه کړه. د ویسا په سر مقاله کې وړاندې راغلی ولسمشر غنی هغو انتخاباتو ته مخه کړې چې د امنیت لپاره پاکستان ته ننواتې کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور داسې انتخابات د ولس رایا نشي تمثیلولی. د ویسا په سر مقاله کې دا هم ویل شوی چې د ملي یووالي د حکومت په 50 کلونو کې ملي او حکومتي بنسټونه زیات کمزوري او بې اعتباره شول. د 800 ورسپانې خپل سر مقاله د حساب ورکړې تر سر لیک لاندې لیکلی چې په کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په تدارکاتي بنسټونو کې د فساد له امله د خپلو مرستو یوه برخه ځنډولې چې دا د دې ښودنه کوي چې د ملي یووالي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو شعارونو سره سم د مالي او اداري فساد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. هشت سوب رسپانه لیکي سرل دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی تل دا ویلي چې د دل برکته نړیوالو له افغانستان سره خپل مرستې نه دي درولي او د توانېدلی چې په دې برخه کې نړیوالو ته قناعت ورکړي. خو د سر مقالې د لیکوال په خبره اوس لیدل کېږي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نړیوال د ملي یووالي د حکومت له کړنو څخه راضي نه دي. د هشت سوب رسپانې د سر مقالې لیکوال لیکي د امریکا د دغو مرستو د ځنډولو په اړه ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه باید ولس ته حساب ورکړي او داروخ نکړي چې په تدارکاتي بنسټونو کې سستونزې دي. د ملي ارمان ورسپانې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې درغلیو ته زمینه مه مساعدوئ. په دغه سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې د تلې په شپږمه ولسمشریزې ټاکنې وشي او د رقیبو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ ټاکنیزو منډه ترلو هم زور اخیستی، خو یو شمېر نوماندان او کارپوهان په دغه ټاکنو کې د سازمان شویو درغلیو په اړه اندېښنه ښیي او ځینې مخکښ انتخاباتي ټیمونه په درغلیو تورنوي. د ملي ارمان ورسپانې په سر مقاله کې په انتخاباتو کې د درغلیو د اداو ترڅنګ د انتخاباتو د کمیسون د هغې پریکړې په اړه هم اندېښنې راخیستل شوي چې ښځې پرته له عکسه نشي کولی خپل رایه وکاروي. د سر مقاله لیکونکي په باور د کمیسون دغه پریکړه به په لرو پرتو سیمو کې ښځې د رایه ورکونې له حقه محرومې کړي. د هیواد دولتي ورسپانې سر مقاله بیا په دې سرلیک ده چې افغان ولس به د دښمن پر ضد خپل برخلیک په خپله ټاکي. په دغه سرمقاله کې راغلي چې د افغانانو تاریخي دښمنان په ټول وسره هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشیزو ټاکنو مخه ونیسي، خو افغان ولس له ټاکنو پرته د خپل بقا او د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې او دفاع لپاره بل لار نه لري او په ډاډه زړه په ټاکنو کې ګډون کوي. د هیواد په سرمقاله کې زیاته شوې چې د ټاکنو د ګډوډولو په اړه د دښمن ډنډورې او هڅې به هیڅ پایله ونه لري او ولس به له خپل پاخه او نه ماتېدونکي هوډه په شان شي او افغانان به د تلې په شپږمه په ټاکنو کې په پراخ ګډون سره خپل برخلیک په خپله وټاکي.
او اوس هم ځو کونړ ته. په کونړ کې د نشه یي موادو کاروبار او کارونې ګڼ ځوانان محتاط کړي دي او دې چارې د کونړ اوسیدونکو اندېښمن کړي. په کونړ کې زموږ خبریال پر موضوع یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی، روح لانوري ته وکړو.
د کونړ ولایت په مرکز کې ډیری ځوانان په هیروینو، افیمو، چرسو، کریستال او داسې نورو مخدره موادو روږدي شوي دي. دیرش کلن ظریف خان چې د مخدره موادو کارولو ډیر کمزوري کړي وایي له 15 کالو راهیسې په نشه یي توکو روږدي دي.
ما تقریبا 15 کال کېږي چې زه نشه کوم. ما ته وګورئ، زه درته وسې واکس خیم، اغی کی ما وګوره وس ما وګوره کما نه شبست دی دنیا کې دا می ټوله کړي. شیشه شې دا کنه انسان ډیر زر دی منځوري او ډیر زر ختمي او زه ټوله کونړانو ته دا ویل غواړم چې نور دغه شینه لاس والی او به دغه چې سوکې خرسي او دولت په وړاندې مزاغه وکي او وینس
دی وای په ظلمی توپ کې لملګرو سره په نشي توکو روګدي شوی او همدغه نشو دغه بد حالت ته رسولې دي.
دغه خلکو ته میله غوښتنه داده چې راشه خپل مونږ او دس وکي او د هغه دنیا غم وکي او دا خو 15 ورځې دنیا ده. به به سبا ارمان کوي پوښ به د شاغي دنیا ته منګ و تاسو کوشش او خواري وکړه. دغه شیان نه هیڅ شی هم نه جوړیږي که جوړې ده وسپتنې ما جوړ کړي.
د کونړ په مرکز کې د ظریف خان په څیر په سلګونو نور ځوانان هم شته چې یا چرس سخی یا کریستال یا ټابلیټ کا کاروي او یا هم په نورو نشه یي توکو روږدي دي. د کونړ د مرکز اوسیدونکو د یو شمیر ځوانانو لخوا د دغو نشه یي توکو په کارولو اندېښنې خي او وای که مخه وننیول شي د نوي نسل اکثره ځوانان به په دغو موادو اخته او بیا به مخه نیول هم حکومت او هم ولسته ګران وي. اکرام الله کرامت او محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل
هر طرف ته چوغور پول سوالو کې د کوپ مرکز کې ډیر ځوانان په دې نشه یي توک باندې اخته
او دغه شینه اوس ډیر عام شوی دی او ټول کلو کې او په خاريو کې شته دي او رواج ګرځیدل دي. غټه واړه په دې مرز باندې اخته دي. نوې نسل لپاره ټول تباہی ده. موږ د دولت نه د غوښتنه کوو چې د دې مخنیوي باید وشي. دغه چرس کې او غار عمل کوي دا خامل نه دي. دا چې دا عمل کوي نو غوړي چې د کورنۍ کې کېدې شي نورم دغه څه پیدا شي او دغه څه عمل وکړي.
دوی وای په رڼا ورځ او ښکارا توګه دغه نشه یي توکي په یو شمیر هټیو کې پلورل کیږي خو څوک یې پوښتنه نه کوي. په کونړ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د خیخې، چرسو او ټابلیټ کا استعمال زیات شوی. د یاد ریاست رئیس ابراهیم مامون دوای
نو په کونړ کې هم د نشه یي توکو پیرودل او پلورل دا شتون لري. هو د نشه یي توکو قاچاق، اعتیاد او تولید مخنیوي د امنیتی ارګانونو کار دی. د ټولو ملي امنیتی ارګانونو مسولیت دی، بیا خصوصا د ملي پولیسو. کریسټل یا شیشې په نوم باندې د ټابلیټ کا په نوم باندې یو ډول ګولۍ دي نشر اوړي د دغو استعمال ډیر شوی دی او د دې
دیوای پوخا به ورسره بلابیل او مرستندوی ادارو د نشه یي توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره مرسته کوله خو اوس دغه مرستې بندي شوي. د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهار وای په روان کال کې له 10 زیات کسان د نشه یي توکو د قاچاق او پلورلو په تور نیولي عدلی او قضایی ارګانونو ته لیږلي دي.
په تعداد سالی رشت قضی د مواد مخدر د پولیسو لخوا نیول شوی 25 کیلو چارس او 8 کیلو تاریاک، 15 ګرامه هیروین، 8 سالویخ ګرامه شیشه، 2 لیتر الکولی مشروبات، پا په تورې 29 نفره سلور اراده وسایت نیول شوی مربوطه سارندوالی ته سپارل شوی چک پینټو کې خصوصا دکانو کې کلو کې بخش د مواد مخدر کار کوي
په کونړ کې د استیناف سارنوالی رئیس محمد موسی اساق ازادي راډیو ته وویل دوی ته د امنیت قومندانې لخوا د مخدره مواد وړوند شپږش دوسی سپارل شوی دي
موږ ته د قومندانې څخه 15 قضیه په دې کال پاتنه ویکال کې راغلي دي دغه 15 نهایي شوی دي او نور چې دي څه په استنافي غور کې دي او څه هم نه شوی دي په محکمه کې دي
زیات پکې متادین نیول شوی دي دوسیګان کنه سوداګری دي پلورون کې دکانداران
زیات پکې دغه دي د مواد مخدر خرڅون کې دي ډیر زیات دوسیګان چې موږ ته په دې کې راغلي په دې کې شیشه دي
د کونړ د استیناف محکمې مسولین که څه هم چې له خبرو کولو ډډه کوي خو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه د هغو کسانو د شمیر او هغوی ته د اعلان شوو سزاګانو په اړه معلومات ورکړل چې څوک د نشئی توکو د پلورلو په تور نیول شوی او د څارنوالۍ له لوري یې دوسیې محکمې ته محول شوي دي په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د روان لمریز کال